آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي ځینو افغانانو یا د آزادی رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خودلې ده او د پاکستان د حکومت هغه پریکړه غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لی و ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړی ده رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی له پانتونه فارغ دی اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیده ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي خلک ورځي ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي البته مطالعه یې وړیا ده تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ تقریبا شاوخوا 1500 ټوکی کتابونه ایښودل شوي دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده له رحمان الله اتل سره مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دادا ذاکر رادیو ده کارکون بڅخه دا هله لرما چې ورور زاد نمبر ټول د لارام دولس پلې ما اوس پلاګه کې سامنے انتن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرچ پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نه جره کښنه انا والسلام
السلام علیکم دادا دی رادیو ته سلامونه ورانې کو بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی ډېر زیات ګران دی چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور موخ نه ځای کوو السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي احترامات کوم نوم مې محمد عارف پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکو یم نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سی موږ په لن تر اوسه پوری مخکي دا شل کال کې مخابراتي شبکانه لرو تر اوسه پوری نه د فعالیت سوای نو روډه چوم توبه سی موږ په دې پوخ سی نو لولو فورو چارو کوم دا وختنه ده سی باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي خلک ډیر لستونزو سره مخ دي یعنی که مریضان وی که هر څه وی هیڅ لار نه ولل کیږي سی کومه طریقه یو سی څنګه یو سی نو مخابراتي شبکې سره ډیر ستونزې دي نو دا موږ وختنه ده سی باید مخابراتي شبکې را ته فعال شي
سلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او ځونکو ته هله دوه چرو بوي د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو چون چې زه په سفر کې یم او د وطن ولري مسافر یم خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابتو کې وظیفه تر سره کړې ده د دې نه علاوه چې زره وتلی ما دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د پامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالیږي او کله ریاست امنیت ملي ته وړي او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وهی بیرته بیا بخنه وغړی چې موږ غلط شو دا به تر کومه خده پوری موږ زوري ګو تر کومه خده پوری به موږ زورول کیګو چې زما په سر باندې سیبا زما په مل زما د کورنۍ غړي زما ورور زما پلار دغه زورول کیږي زما زوی زورول کیږي په کوم اساس باندې زورول کیږي دا سر کنده به عمومي افادان چې د لوړپوړي چارواکي چې په افغانستان کې هم امنیت ده چې ته خطر نشته دا څنګه خطر دی دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي و هلته کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ تاسو نړیوالو راوستل
چنان هر څوک زوريږي د فکر د غربت د لوګي د هر څنډ بل زوريږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکون کاردون کو ته سلامونه وایم د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرګدمه زما غږ تر چرواک ورسوي په لاس د خدای کار نسته غریبي نسته خلک در په در خاور په سر دي چرواک خپل ماشونه اخلي والا کوم بده کلو کې یو مرستم لري دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي خو موږ سوار سو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده جان مرسته وغواړو او دی خپل لګیا دی خپل مزې کوي او بیا وروسته وایي چې امنیت ده خدای پاک روزي رسان ده او دا ټول تبلیغات دی چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته په لاس د خدای موږ څه وکړو چا ته نظرو چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردک یم د میدان وردګ ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي، هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخت او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کړه. ای خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 115 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې ای خاطر کچالی ور خوشې کړه، هغه هلته به څه ناڅه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه ناڅه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي د بدغس ولایت یو بالا مسد دلته په یاران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې ماره پیره باندې په دا درې پیره باندې موږ زو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د 10 نفرو کاریګرو پیسې ما د باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره غله. او نو دا مسد دلته نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوشته دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړ. نو دا درخواست مو درلوشته چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوشت چې دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي او ځنګلونه ډېر سخت ګڼ شوي دي.
السلام علیکم، زه ګلالی حاکم د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې افغانان تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو 6 مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلی دي ډاکترانو ته، د دیو سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دیو باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دي نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ږغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي، یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بې غورۍ سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما ږغ تر چارواکو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصلو وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتونو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو والایه بینې خرڅوي، ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جین رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګدامو والا که ضرورت و ارزانې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د غونې ده ورته پور کړي لک و شپېته زره او اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جین رانیسي، هغه د ده کومه بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده سه په هغه پورو کې ولاړ سي. بېرته یوه میاشت بعده د ګدام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي دغوته دې لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نورو ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي، او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي. ولې ګدام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانۍ باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه، اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغانۍ، شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانۍ په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانۍ په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانۍ په دونې، نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دی راسي که نه ټول دی راسي خپل وطن ته دی راسي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه دې نور هم راسي ورته هم دوی به ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي، هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېره وبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو ورسېدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملا اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولوید.
رحمان الله تعالی هم د نیمه ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځګار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې راو پوران دي د مکاتب او پوهنتونونه باندې چې ونو تر هغه لپاره مې د یو زمينه برابر کم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لري پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه کتابتون د جوړولو دغه لمړنۍ کیسې راته وکړي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي، او ځوانان لکه تاسو غونډه چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابونه. ما کتابونه سیامه ځان تر وېستل او تر د مطالعې برنامه په لاره چوله. یو ورځ د پاره ځان ته ماخامه پوری هغه دیونه څنګه د ځوانانو تګ راتګ زیات وی د هغه د کوم برنامه په لاره چوله.
اول هم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جل کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جل کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جل تر رسیدلی دی.
ښه، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابله مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلولې، را بدلولې د کتابتون ځای مو را بدلو، او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنګرهار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه کتابتون ورسرو ځکه پنګرهار کې چې کومه همه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنګرهار کې هم دغه ځایونه کې برنامې ترسره کړی او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون نوم ورسرو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بناتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي. کړي دی اغیز په دغه کړي او بل موږ دغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راټګو برنامه ته ډیره اغیز کړي ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانیستی؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، او اول کتاب اول برنامې ته موږ ته د ځوانانو تګ راتګ کم او خو ورته پورې سي پیغام رسولین دی، خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته ځي هغه نو تر ډیره مثلا یو کار په سیروان وي، نو تاسو هم کتابونه نور کوي چې دوی ځان سره کوړه وي سي تاسو تر غوړې چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دی همدا څه ده کنه
مون خو ځي برنامه کله چې مون قامه ورځ باندې کې جمعې پولیس مون په یوه مزه کې کتاب دغه برنامه په لاره چې دغه مون سره امکانات نشته چې مونږ ورځ باندې کتاب ورکو چې کتاب وي سي تک مون ته دیاري به دی اړوند مضامین کتابونه کوم دي کنه یو کتاب دی نو مونږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې او بل مونږ سره د سی وسه پرې چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي کتابونه کم دي چې مونږ یو چا د کتابونه ورکو پورته وي سي
ښه او څوک د مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او د نجونو کاچ په کې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون او د دې ترڅنګ نجونې هم دي
ښه او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هوی څه پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغه کتابونه دي تاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا څه د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنرې مله کوم به په هوی دي فارم به کې هماغي ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دی حالت موږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو ته څنګه ځوانان لږ کیږي
او ځوانان چې درځي د غاستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غاستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د روانه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د روانه برخه کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د روانه په برخه کې استاسو کتابونه بیا ستاد پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو چې ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ بیا پیسې کتابونه موږ سره د روانه برخه دي خپل نړیات کتابونه چې موږ سره د روانه برخه کې د ژوند جوړولو څنګه کولای شي ژوند وکړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره د کتابونه کې شته
او پښتو د ری کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جوړ د پورې تاریخ کتابونه هم دي
ښه او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زنانه کار کوي بیرې سوق کې ساکي نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې لږه باندې مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا پاکستان جکمه ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دې ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نور هم تیر کوي، تاسې په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالف ده. بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. د سيزيني نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت ده کوي او اسلامي امر تر سره نه مني، ځکه چې وستي پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغه غودر پر ځنګلی سوی دي د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی، نو پروژې به څنګه سي ماتل سي. سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 24 12 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 12 12 14 15.
ڈاکٹر گلی چیری پورے بیٹی ڈینسر گلدانا جوڑ شوائے ہوا لے پورے دماغ
کې مزړ گئے دے د مینې خوان زئی دے
خون کې مزړ گئے دے د مینې خوان زئی دے
غټي غټي هیله د امن پر سر لای دے
غټي غټي هیله د امن پر سر لای دے
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسی په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروگرام ته شرغ لاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده، لکه څنګه مې چې ویل چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي دلته منسجم کیږي دا د خپل هغه نیګټیو سایټ چې ورته ویل کیږي، یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسوي هم خلک به احساسوي چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځ ځوانانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شرونه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند یې کلی خپل تحصیلات یې ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمۍ او تیاره نه مني. مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاسو پنجې نرمۍ، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نه شي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننې. خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیبه کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفیده وي.
نووي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډېره د ځوانانو ژوند اغېزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو دا ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولي ده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولي ده، هم قرباني ځوانان دي، او دغه شی موږ او تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایدا دي هر څه ټول ته، چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې ستره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول، طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي، چې بې انرژي شو نو له بینه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسر خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځنی ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې، هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم د همدغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه وظیفه غونه مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په دې هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري، او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانه هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي، او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنې نه نجات پیدا کړي، او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبی ته چې ګران افغانستان ته هم مصدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي، او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي، هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول، او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیا سب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو دا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي، باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیس دي یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو، هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي، او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته آګاه هوښیار او پوه نسل وجود لري، او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي، او د دې لوبې هغه افراد او کړۍ هم پیژني. نو هغه افراد او کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای منګه هم مستحق یو کده انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو کده سیاسي او د یو هیواد په ساته دی او غړو په ساته باندې هم منګه مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کو. نو تر دغه حد پورې د اکثریت ټولنو یا د اکثریت مظاهرو یا د اکثریت تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنې هم دا وي چې د واقع د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چې دلته کولای شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي په پارلمانونو کې په نړیوال سازمان کې په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولای شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویل دی وی یو حق خبره کته را دی نو د خپل اثر لري. طبي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبي خبره ده دا نه ده چې دا انسانان د کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړی غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفداری کې نه دي. د خپل غږ لري مګر هم همغه خبره یم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده او ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب نو دا هر څه څنګه تنظیموي ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي مجبور یست کار وکړي د دې ترڅنګ نور مصروفیتونه هم وي کورنۍ کارونه نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي یعنی هغه سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونه لرو تاګ راتګو نه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولای شو چې کولای شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي دغه پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کیږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره منیجمنت کو د منیجمنت نه بابات بیا هغه لکه څنګه چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي که فرانسا ده که جرمنی ده که آلمان ده که ایتالیا ده د ټول اتحاد د اروپا اتحاد له یو بل سره ارتباطات ډیر ده او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغه سي دی تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی و ولې مو داسې یو شوار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوی کوونه وای دا حقیقت کتمن کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانول باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبرو کړه هغه خبره ډیره رساوي او کده نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته ما اکثریت خاموش خوال خو غک نه دلو د بیا کم کسان چې دغه غک تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خلای ورته وتړي که په هر شکل سره وي. موږ تاسو شاهدان اسو چې په یو فیسبوکی پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي خلک وژل شوي دي په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي د خپل خبره کړی ده کورنۍ تهدید شوی ده فامیلونه تهدید شوی دي د خپل خپلوان ورته تهدید کړی دي چې تر دې حد پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شي رشتو کې په ډېره عصري نړیو کې که اروپا ده که امریکا ده که استرالیا ده که نیوزیلند ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښنه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسایل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاته فعالین چې اته عکسونه اخلي هغوی دغه عکسو کامنټونه او د هغې عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وېستلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هماغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دي او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بله، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود، نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسوونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دی. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په المارۍ کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده هغه باید وکړي هغه اوس وجود نه لري، هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو د یو اجتماع یو عادي غړی او عتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی وو په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده، بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده، لکه هدیره او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، دې مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایو دریشي به اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایو دریشي که ماته په زور هم واغوندي، زه هغه نیکتایو دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسی سبب د دې کېدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شلل بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بل ټولنه کې تربیه شوی او دلته بل ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خود دوی دغه ژبه سره او د ژبه ترڅنګ د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولای شې قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی، دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې، خو د ډېرې پخوانم وې په افغانستان کې او د خپل هغه معاصریت هم درلود، مګر هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کد زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی اته نه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوي حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې باید چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکل راز راستنه کېږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کېږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوی دي، دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي اوج ته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلاوطني او جلاوطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبیعي خبره ده چې تاسو به هم تیاګا لري مطالعه لري. هغه وایي چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه له بای نه ځي او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کېږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې، نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنګونو، د نیابتو جنګونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا همره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره وي او دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه چې دي د دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسولیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندی سبب دم دی شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي. او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هماغه استخباراتي کړیګانې، هماغه نیابتي ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي. خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټولو ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریمه. خو زه باورمنده یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق سوکي او غلبای نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نوع ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي، او د خپل هغه سرګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعضې ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې امداد چې د ناامیدۍ نه راوزي، او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړی او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي، او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره، هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود د پرهرونو نامو یار کیږي په زولنو کې بندوانا زندگی تیروو ستانه بغیر